دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کو. په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خواول خبرونه وایاند پامیر ساحل.
ډونلډ ټرمپ نن د امریکا د ولسمشرۍ دندې لوړه کوي. اسلام آباد او کابل له نوې ادارې سره د همکارۍ هیلې لري. نن پر باچا خان پوهنتون د بریتس کال پوره کېدو په مناسبت غونډې روانې دي او روسیې خبرداری ورکړې چې که پر راشا ټوډې ټلویژن ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي بندیز ولګول شو نو دوی د امریکا رسنیو ضد اقدام کولی شي. نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې مراسم لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په موخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. په رسمي ډول د ټرمپ تر ولسمشرېدو یوه ورځ مخکې هم کارکوونکو د واشنگټن په مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د ګاډو پر مخې خنډونه ولاړول. د اضافي امنیت اقداماتو په ترڅ کې په ځینو کوڅو کې له شګو ډکې لارې درول شوې دي. تېره ورځ د پلازمینې په ملي مال سیمه کې د موسیقۍ اوازونه اورېدل کېدل. تېر ماښام په هغه تالار کې هلته لینکن تالار کې د موسیقۍ محفل جوړ شو. تیره غرمه په پوځي الوتکه کې واشنگټن ته تر رسیدو وروسته د ریپبلیکن ګوند لخوا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ او نور چارواکو د آرلینګټن په ملي هدیره کې په جګړو کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو پر قبرونو څادرونه وغوړول. ټرمپ ژمنه وکړه چې نه یوازې به اصلي بدلون راولي بلکې د هیواد ویشل شوی ولس به هم متحدوي. د نوموړي دې لنډو خبرو اورېدو ته په زرګونه ملاتړي ورغونډ شوي ول. د ویل هیواد متفقوي او داسې کارونه به کوي چې په ډېرو لسیزو کې د هیواد لپاره نه دي شوي. ټرمپ نن د امریکا 45 ولسمشر په توګه له باراک اوباما څخه واک ترلاسه کوي چې تر اتو کلونو یې د ولسمشرۍ دنده ترسره کړه. پاکستان وایي هیلمند دی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا ښه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د امریکا مشرتابه پر دې ښه پوهیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه لانجه د کشمیر ده. د ویل ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپین کې ژمنه کړې وه چې د دې لانجې په هواري کې به د منځګړي کردار ترسره کوي.
وہاں پہ بھی لیڈرشپ کو جو ہے اس چیز کا احساس ہے.
دا امریکی مشر ولے تہم ندی خبر احساس تے چھ پدی سی مگے کومے مسئلے دی داغی ہوارول ڈیر ضروری دی او پ خاص تو گد پاکستان او ہند ترمیان چھ کوم معاملات تی او ڈونلڈ ٹرمپ پ خاص تو گد کشمیر پ حوالہ خبر کڑی وا چھ پدی معاملہ بعد دوڑو ملکوں سر خبر کئی چھ دا امریکائی سالسے پ ذریعہ بدا معاملہ ہوارئی.
له هند سره د امریکا پراخیدونکو اقتصادي اړیکو په اړه د پښتنې په جواب کې ذکریا زیاته کړه چې د پاکستان د ونډو بازار په آسیا کې له غوره بازارونو څخه یادیږي چې واشنگټن یې له پامه نشي غورځولی. افغان حکومت وایي هیلمند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره به په سیمه کې د ترهګرو ځالو پر ختمولو توجه ورکړي. د افغان ولسمشر وایند هارون چخان سوري تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل او واشنگټن تعلقات ستراتیژیک دي چې د ټرمپ حکومت له جوړېدو سره به لا ژور شي. د اجرایه رئیس وایند مجیب رحیمی خبریالانو ته وویل هیله ده چې ټرمپ به د ترهګرۍ ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات کړي.
دوی هیلمن یم چې دا همکاري دوام وکړي او د دې همکاریو لازمه دا ده چې پر پاکستان په سیمه کې د تروریزم د حامی په توګه فشار راوړل سي. ښاغلی ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې دې مسلې ته اشاره کړې وه. هیله لرو چې د امریکا نوی اداره له افغان حکومت سره خپل همکاري تنظیم کړي.
پاکستان په بیا بیا له دې تور انکار کړی چې ګواکې د افغانستان په نام نیو کې لاس لري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. نن د 400 پر باچا خان پوهنتون د برید یو کال پوره کېدو په مناسبت په 400 کې غونډه روانه ده. د تیر کال په برید کې ځنو ژوبل شوی او تیر ماښام مشال راډیو ته صوبایي او مرکزي حکومتونو یې هیڅ پوښتنه ونکړه. خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي هغه مهال ورته د پوهنتون مشر ویلي ول چې د ژوبل شویو درملنه خپله کوي. د پوهنتون ویاند صحت خان دا خبره ناسمه بولي او زیاتوي یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته یې د نننۍ غونډې بلنلیکونه استولي خو د هغوی ګډون په اړه لا هیڅ معلومات نه لري. تیر کال د جنورۍ پر 16 پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې له 20 زیات کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي ول. افغان طالبان وای متحده عرب اماراتو ته بیا ډاډ ورکول غواړي چې په کندهار کې پر ډیپلوماټانو په برید کې لاس نه لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو لوړپوړي غړي تیره ورځ رویټرز اژانس ته ویلي طالبان عرب اماراتو ته د یو پلاوی استول غواړي چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او ورته سپیناوی وکړي. د دې طالب مشر نوم نه دی ښودل شوی. د ده په خبره طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ډیپلوماټان او ماموریتونه په نښه کړي، خو د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو ته یې هېڅکله زیان نه دی رسولی. د جنوري پر 10مه په کندهار کې د والي په میلمستون کې په چاودنه کې د عرب اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان ووژل شول. والی او د عرب اماراتو سفیر پکې ژوبل شول. د دې برید ځمواري چانه د منلې، خو کابل وایي دا د طالبانو او پاکستاني استخباراتو کار دی. دواړه په دې پیښه کې له ککړتیا انکار کوي. روسي چارواکو خبرداري ورکړی دی چې که د دولت پر ملاتړ رشا ټوډي یا آر ټي ټلویژن ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي محدودیتونه ولګول شول، نو ښایي د امریکایي رسنیو او ټولنیزو شبکو پر ضد اقدام وکړي. د خبرداري د دولتي مخابراتو او مواصلاتو څار ادارې تیر مازیګر تر هغې وروسته ورکړ چې آر ټي ټلویژن وویل ورباندې پر فیسبوک د موادو پر شریکولو بندیز لګول شوی. دې ټلویژن وویل دا بندیز ورباندې تر سبا ناوخته پورې لګول شوی، چې په دې موده کې به د منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره شوي وي. آر ټي ویل چې له امریکا غږ سره په همکارۍ د آزادې اروپا راډیو د روسي ژبې ټلویژن کرنټ ټایم هم د دې بندیز لپاره تر څه حده ملامتوي، خو کرنټ ټایم په دې قضیه کې له ککړتیا انکار کوي. فیسبوک بیګا ویل چې آر ټي اوس خپلې پاڼې ته لاسرسی لري او دا چې دا ناسمه ده چې ګواکې لنډمهاله بندیز په څه ناڅه شکل بهرني وجوهات لري. د فیسبوک یو ویاند ویل د دې لنډمهاله بندیز لاملونه ګورو. دا د دې محل خبرونه وو. سراج زهیر د کرنسیوی آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 40 پیسې او په 29 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 30 پیسې. او درې وی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګری سینټی ګریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونو مده مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی به درته سراج زهید وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پانه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او لیدلې هم شي. کچر سره د روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. ډونلډ ټرمپ نن د امریکا ولسمشرۍ دندې لوړه کوي. پاکستان وایي د ټرمپ له ادارې سره د ښو اړیکو هیله لري.
هم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے. پوری امید ہے کہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی.
افغانستان وایي د ټرمپ حکومت دې په سیمه کې د ترهګرۍ زالو پر ختمولو توجه ورکړي. نن د باچا خان پوهنتون برید یو کال پوره کېدو په لړ کې غونډې کیږي. په کراچۍ کې پښتون ملت پالو په سرشمیرنه کې پښتنو ته د هغوی حق او استازیتوب ورکولو غوښتنې کړې. د قبایلي سیمو خبریالان وایي لا هم له امنیتي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي.
په فاټا کې ټوټل 14 صحافیانو په دغه جنگ کې خپل شهادت قرباني ورکړې ده.
په کراچۍ کې پښتنو ملت پالو په سرشمیرنه کې پښتنو ته د هغوی حق او استازیتوب ورکولو غوښتنه کړې.
د عوامي نیشنل پارټۍ پښتون ډیر نه شي، هغه د جماعت اسلامي یا د پیپلز پارټۍ پښتون د پارلمنټ ته ورسي، خو چې خلقه بنده په داسې طریقه وشي چې هغه په میرټ فوغنیات باندې وي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د امریکایي ولسمشر باراک اوباما واک ختم شو او نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې 4 کلنۍ دندې لوړه کوي.
اوباما چې 2009 کال په جنوري کې ولسمشر شو، نو د دندې په دورو کې یو شمیر لاسته راوړنې مهمې بلل کیږي. ملیح امیرزاده د باراک اوباما اته کلنۍ واک او بریاو ته کتنه کړې ده.
د امریکا په تاریخ کې لومړی تورپوستي ولسمشر باراک حسین اوباما د 55 کلنۍ په وخت سپینه ماڼۍ په داسې حال کې پرېږدي چې مقبولیت یې تر هر وخته زیات دی. د 2008 کال د صدارتي انتخاباتو کمپین له نارې او موږ یې کولی شو سره چې کله په 2009 کې هغه واک سنبال کړ، نو هغه وخت امریکا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وه.
زه باراک حسین اوباما
د زړه له کومې سوګن پورته کوم
چې زه به د امریکا د ولسمشر په څوکۍ په ایمانداري سره کار کوم او په پوره صلاحیت به د امریکا آئین خوندي ساتم، حفاظت به کوم او ساتنه به کوم
لوی خدای مې دې ملشي
مبارک شه ولسمشره، ډیره مننه.
په داسې حال کې چې د صنعتونو لوی شعبې په مشکلاتو کې ګیرې وې، اوباما د 800 بلیون ډالر سټیمولس پیکیج منظور کړ. د اوباما انتظامی ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحالۍ پلان سره به روزګار زیات او معیشت وده وکړي. دغه پلان د 10 کالو لپاره و، خو په 6 میاشتو کې دننه په اقتصاد کې خوالی تر سترګو شو. باراک اوباما ولس ته د خدای پامانی په لیک کې ویلي، د لوړې په وخت یې مخې ته ډېر چیلنجونه موجود ول چې په لږ وخت کې نشو پوره کېدی، خو د ولس ملاتړ له امله هغه هدفونه پوره کول ممکن شو. اوباما وویل هغه وخت چې اقتصاد تر 8% ټیټ روان وو، اوس د 3% ودې په لور روان دی. په کیپیټل هیل کې د ډیرو اختلافاتو باوجود اوباما په کال 2010 کې د صحت په برخه کې د بیمه نوی پلان متعارف کړ چې اوباما کیر نومیږي. له دې سره په میلیونونو امریکایانو ته د بیمه سهولت ترلاسه شو چې مخکې نه لرلو. د باراک اوباما په خبره د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل تر 90% زیات خلک اوس د صحت بیمه لري. باراک اوباما د هیواد د موټرو صنعت هم له مالي مشکلاتو وویستلو چې اوس یو ګټور صنعت بلل کیږي. باراک اوباما وایي د ګاډو صنعت له مالي مرستې سره د 1 میلیون خلکو روزګار یې خوندي کړ. د دې ترڅنګ د نوموړي د واک په دوره کې د هم جنس پرستانو واده قانوني حیثیت حاصل کړ. باراک اوباما د واک له سنبالولو پس په 2011 کال کې په عراق کې د امریکا جګړه ختم کړه. نوموړي په سر کې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف ډرون بریدونه زیات کړل. بیا په 2014 کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نیټو مشن سر ته ورسېد. باراک اوباما ویلي، د 1,80,000 سرتېرو مقابلې په دغو هیوادونو کې یوازې 15,000 سرتېري موجود دي. نوموړي ویلي، د 90 هیوادونو ائتلاف په ملاتړ هوائی بریدونو په واسطه اسلامي دولت وسلواله ډله کمزوري کوي. د باراک اوباما په منځوره په مئی 2011 کال کې د پاکستان په اپټاباد خار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا ځانګړي ځواکونو په یو کاروایي کې ووژلو. اسامه بن لادن په ستمبر 2001 کې په امریکا حمله تنظیم کړې وه. په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ هغه جوهري معاهده وشوه چې مقصد یې اټمي وسلې ته د تهران د لاسرسي مخه نیول دي. د تړون په منځني ختیځ کې د اټمي وسلې د خورېدو مخنیوی وکړ. باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون په خپلو کامیابیانو کې یو یادوي. په 2015 کال کې د ولسمشر اوباما په نوښت له 5500 هیوادونو سره د ماحولیاتي بدلون توافق لاسلیک شو. د پیرس تړون مقصد د کاربن او نورو زهرجنو ګیسو اخراج او د نړیوالې تودوخې زیاتېدو له امله د آب و هوا بدلون د بدو اثراتو مخه نیول دي. باراک اوباما کیوبا ته د تاریخي سفر په کولو سره له دغه هیواد سره د امریکا سفارتي هلې ځلې بحال کړې. له ملزمانو نه د تفتیش طریقه کار چې د پخواني صدر جارج بوش ته وخت راهیسې استعمالېدو اوباما پرې بندیزو لګو. د شام 4 کلنۍ بحران کې د باراک اوباما انتظامی رول بیا تر پوښتنو لاندې دی، هغه ځکه چې امریکا په شام کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت خلاف جنګیدونکو یاغیانو ملاتړ کوو. باراک اوباما له یوې مجلې وینیټی فیر سره په یو مرکه کې اعتراف کړو چې په دغه بشري ناورین کې تر ډېره حده بېوسه و. بلخو د واک سنبالولو پس اوباما ژمنه کړې وه چې دا ګوانتنامو بې زندان به په مکمل ډول وتړي، خو اوس هم قیدیان هلته موجود دي چې زیاتره یې بهرنیان دي. باراک اوباما په شیکاګو کې چې له هغه ځایه د ولسمشرۍ وینا هم کړې وه، د خپلې مخخه په خطاب کې ویلي، امریکا تر پخوا زیاته قوي شوې ده، خو ویل امریکایان باید د خپلو هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د دغه هیواد د یووالي ځواک ته زیان رسوي. باراک اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې په انفرادي ډول او له حکومت سره په ګډه د تعصب خلاف ودرېږي.
ملیح امیرزاده و چې تاسو د باراک اوباما د اته کلنۍ دورې لاسته راوړنو په اړه رپورټ وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، پاکستان وایي هیله مند دی چې نوی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ادارې سره به یې دوه اړخیزه اړیکې لا ښې شي.
د بارونو چارو وزارت او ویان نفیس زکریا تیر مازیګر له مشال رډیو سره په مرکه کې ویل د اسلام آباد او واشنگتن مقاصد او مسلې یو ډول دي. د ویل د امریکا مشران هم پر دې پوه دي چې د پاکستان او هند ترمنځ مهمه لانجه د کشمیر ده. رابع اکرم خان له زکریا څخه پوښتلی چې د ټرمپ له ادارې څخه څه هیله لري.
مونږ به هغوی سره کار کول غواړو. پاکستان او امریکې ترمنځ ډېرې داسې شعبې دي چې د دواړو ملکونو مفاد پکې دی. د دواړو مشترکه مقاصد او مسلې دي، نو دا همیشه پاتې شوي او د خپل منځي کومک د لارې متعلقات مخ پر وړاندې بولی دي. مونږ ته پوره امید دی چې په اړیکو کې به نور هم خواله راځي، ځکه چې اوس د ټولې نړۍ توجه دې سیمې اړخته ده.
د امریکې نوی ولسمشر خپل انتخابي کمپاین کې ویلي وو چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله به د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي. څه وایي تاسو؟
د امریکې مشرولۍ ته هم د دې خبرې احساس دی چې په دې سیمه کې کومې مسلې دي، د هغې هوارول ډېر ضروري دي، او په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم معاملات دي. دا خبره هغې ته په ډېره ښه طریقه معلومه ده چې دواړو ملکونو ترمنځ بنیادي معامله د کشمیر ده، او ډونلډ ټرمپ په خاصه توګه د کشمیر په حواله خبره کړې وه چې په دې معامله به دواړو ملکونو سره خبره کوي، چې د امریکایي سالیسۍ په ذریعه به دا معامله هواروي.
د امریکې نوی ولسمشر چې یو سوداګر دی، د هند خواته توجه ډېره ده. تاسو په دې لړکی څه تګلار خپلوي؟
پاکستان کې اگر آپ سٹاک ایکسچینج سٹاک مارکیټ کو دیکھیں،
د پاکستان کې تاسو سٹاک مارکیټ وګورئ، نو دا وخت د نړۍ پنځم بهترینه سٹاک مارکیټ دی او ایشیا کې په لومړي نمبر دی. پاکستان هم وړو کې ملک نه دی، او د 200 ملیونه دا مارکیټ چې دی، نو دا د یو ملک لپاره غټ کشش لري. دا د مقابلې خبره نه ده، دا د موقعو او د صلاحیت خبره ده، او زه ګڼم چې په پاکستان کې د کاروبار او سرمایه کاری ډیر صلاحیت دی.
د پاکستان د بارونو چارو ویان نفیس زکریا او چې مشال لړوي سره مرکه کوله. درنو اوریدونکو، افغان مشران هیله مند دي چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ادارې سره به ستراتیژیک اړیکې دوام ومومي، او دا چې د امریکا نوي حکومت به په سیمه کې د ترهګرۍ ازالو ختمولو ته زیاته توجه وکړي. کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي حالات قابو کول به د امریکا نوي حکومت لپاره لویه ننګونه وي. فریبا ظاهر نور معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې نن په امریکا کې واک له دیموکراتانو څخه جمهوري غوښتونکو ته انتقالیږي، افغان مشران د واشنگتن د همکارۍ د دوام او لا پراخېدو هیله لري. دوی تمه لري چې د امریکا نوې اداره به په سیمه کې د تروریزم د ځالو له منځه وړلو ته لا ډېر پام وکړي. افغان چارواکو په وار وار پاکستان تروریستي ځالو ته په پناه ورکولو، تجهیز او په وسلو سنبالولو تورن کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چې خنسوري پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د کابل او واشنگتن اړیکې ستراتیژیکي او د ګډو ګټو او ګډو ګواښونو باندې متمرکز دي.
رابطه هم افغانستان با امریکا رابطه بنیادین بوده او رابطه استوار بر منافع.
د وی د امریکا او افغانستان اړیکې بنسټیز دي او پر ګډو ګټو او ګواښونو ولاړ دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان او امریکا اړیکې د دوو همکارانو ستراتیژیک اړیکې وي، او د امریکا لنوي ادارې سربد د اړیکې لاشي سي. تاسو شاهد یاستئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ټلیفوني خبري کړې دي. افغانستان د اجرایه ریاست ویاند هم هیله شوه چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره خپل همکاري تنظیم او پر پاکستان بل ډیر فشار راوړي. مجیب رحمان رحیمی یو ځل بیا پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن کړ.
دوار هستیم که ای همکاری ادامه پیدا بکنه.
دیوی هیلمن یم چې دا همکاری دوام وکړي، او د دې همکاری لازمه ده د چې پر پاکستان په سیمه کې د تروریزم د حامی په توګه فشار راوړل سي. شغلی ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې دې مسالې ته اشاره کړې وه. هیله لرو چې د امریکا نوی اداره د افغانستان د پوځي وضعیت په درک کولو سره له افغان حکومت سره خپل همکاری تنظیم کړي.
حکومت افغانستان شکل بده.
ډونلډ ټرمپ که څه هم د خپل انتخاباتي مبارزه پر مهال د افغانستان په اړه څه نه ویلي، خو تر هغه دی ویلی و چې واشنگتن به په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي، ځکه په گاوند کې اټومي وسله لرونکي پاکستان پروت دی. په واشنگتن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکي محمد شفیق همدم ویل چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک اړیکې لري. خود د پوینا ټرمپ وروسته لاغه چې استخباراتو معلومات ورکړل، په خپل وروستي څرګندونو کې د افغانستان د ناسم وضعیت څخه ناخوشي وشو ده.
هغه محرم بریفینګ چې استخباراتي رهبری مقامات لخوا ټرمپ ته د افغانستان په اړه ورکړل شوی، د د پوینا یو ډیر حیرانوونکی او ډیر زړبوګوونکی او په بد وضعیت باندې افغانستان اخته ده. په دې خاطر سره له دې چې د پی ډی تفسیر نه ده کړی ویل چې دا محرم اسناد دي، خو دی ډیر زیات اندېښنه ښکاره کړی ویل چې څو سرمایه ګذاري چې په افغانستان کې شوی څه کارونه چې موږ په افغانستان فکري مکتوب نتیجه ورته پورې نه لري.
د همدم په خبره دغو ټوکو ته په کتو داسې ښکاري چې ټرمپ د افغانستان له وضعیت څخه خوښ نه دی او شاید افغانستان په اړه د امریکا پالیسي بدله سي.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو ګلګلونو په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د برید یو کال پوره کېدو په یاد کې غونډې کېږي چې ورته یو شمیر چارواکي استادان او زده کوونکي ورغلي دي. اسرار علم دې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه کړې.
نن په باچا خان پوهنتون د برید یو کال پوره شو، خو په دې برید کې جوبل شوی سمیع الله وایي اوس یې هم په مرۍ کې د ټوپک ګولۍ ده چې له کبله یې خوراک په سمه توګه نشي کولی او اواز یې هم ورځ په ورځ په ختمېدو دی. د سمیع الله اواز دومره کمزورې شوی چې موږ پرې نشو پوهېدی، نو بیا یې راته ورور ذاکر الله وویل چې دا مهال سمیع الله له ذهني فشار او یو شمیرو ناروغیو سره مخ دی.
جی زما ورور ته خو مسئلې ډېرې دي، ځکه چې خوراک نشي کولی، تعلق یې بره مسئلې په خبره باندې سړی نه پوهېږي چې هغه یو سړي ته خبره کوي نو هغه د هغه په مطلب باندې پوه نه شي، نو هغه له غوسه ورځي اټومېټ کوي. هغه سم الله اوس نه لکه چې مخکې چې څنګه وو، ځکه چې تکلیفات ورته ډېر دي، خبرو کېنګ دی، خوراک کېنګ دی، ګولۍ د دغه کې په
ذکر الله وایي ورور یې د پاکستان کونو چارو وزیر د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی په ګډون یو شمیر چارواکو ته درخواستونه لیږلي چې د علاج وکړي، خو تر دې دمه ورسره هیڅ چا سمرسته نه ده کړې. خو د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې دوی په باچا خان پوهنتون برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړي د پوهنتون په انتظامیه تور پورې کړ چې دوی ته یې د سمیع الله په ګډون د نورو زده کوونکو خراب طبي وضع په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ما خواوشا یو هفته مخکې د پوهنتون له وایس چانسلر سره ملاقات وکړ، نو هغه ته ما وویل چې که تاسو سره وسایل نو نو تاسو په کار وو چې د سمیع الله کیس ته مخکې ماته راوړې وې. هغه وخت خو مونږ ته تاسو ویلي وو چې مونږ په خپل د خپل زده کوونکو علاج کوو. مونږ خو په مړو تنانو کې له هرې یوې کورنۍ سره شل لکه او شاید هر جوبل تن سره مو 15 لکه روپۍ امداد کړې دي. د چا علاج چې هر ځای کې ممکن وي مونږ یې اوس هم خرچې پوره کولو ته تیار یو.
خود بچا خان پونتونو ویاند سید خان بیا دغه تورن ردوی وای چې په بریټ کې د سمیلا په ګډون د نورو جوبل شوز د کونکو خراب صحت له هیڅ چاپټ نه دی او په اړه په رسنیو کې هم په وار وار یادونه شوی. نو موړ وای په بچا خان پونتون بریټ کې د وجل شو کسانو په یاد کې نن په پونتون کې غونډه جوړیږي او د وزیر اعظم نو شریف په وزمشر قمر جاوید باجوا خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک په ګډون ټولو چارواکو ته بلنه ورکړې چې په دې کې ګډون وکړي.
دې غونډه کې موږ چې ډېر درنو مېلمنو ته دعوتنامې ورکړې چې موږ سره په دې غونډه کې په دې شهیدانو په دې مخکې ورته کې موږ سره شرکت وکړي. داسې حساب چې کله دې آی افیسل خلکو ته لګه دی غټو خلکو ته موږ دعوت ورکړي، نو دې یا خو د سیکورټي باوالې باندې دومره کنفرمیشن نه کوي یا بیا کنفرمیشن د دې لاندې خلک کوي. نو څه کسانو خو موږ سره کنفرمیشن کړی دی او
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د مرکزي حکومت او پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. مشتاق غنی وایي چې په باچا خان پوهنتون د برید تر شا لاس لرونکي نیول شوي خو لا هم سزا نه ده ورکړل شوې.
اسرار مو باندې تاسو رپورټ وړاندې کول. درنو دغه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو او مدني ټولنو 15 فعالان ورک شوي دي چې لا هم ندي موندل شوي. پښتنه دا چې دی پی خو د پاکستان ټولنیزو رسنو فعالان څومره اندېښمن کړي دي. احمد شاه زمي یې جواب راکوي.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر برمته کړل سو، چې بیا وروسته څلور نور مدني فعالان او لیکوالان عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس لا درک کړل سول. د دغو لا درک کړل سو کسانو د موندنی او را خوشکول لپاره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وسول او ګڼو فعالانو د ور کړل سو کسانو د برمتکولو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پوری کړ. خو وفاقي حکومت دا تورونه بے بنسټ وګرځول او ویل چې د دوی د را خوشکول لپاره هلې ځلې دوام لري. دا چې له دې پیښو وروسته په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان په څه حال کې دي او څه اندېښنې لري. په اسلام آباد کې میشت فعال او لیکوال اسامه خلجی وایي د برمتکېدو له ویرې پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو خپل فعالیتونه بند کړي او یا یې هم کم کړي دي.
اوس کافی خلک په ټویټر په فیسبوک په سوشل میډیا باندې یریدلی دي، ځکه چې اوس ګورې د ملک قانون که څوک ماتهی لګیا دی او بیا هغې باندې پرچه کېږي، ټیک ده. خو دی بالکل غیب شوي دي، نه خاندان ته پته دی چېرته دی، نه پولیس ته، نه حکومت ته. نو دې وجه نه چې ډېر خلک دي په سوشل میډیا باندې چې اکټیویسټ دي، څوک چې تنقید کوي، کریټیسایز کوي حکومت ته. کافی خلک زه په خپله پېژنم کوم چې خپل اکاؤنټ آی ډي اکټیویټ کړي دي او نن سبا لو پروفایل ساتي، بالکل خاموش دي، ذات خبرې نه کوي، ځکه هغې ته دا یاره ده چې بیا هغې پسې به هم څوک راشي، هغې ته به هم څوک اوچت کړي.
په کراچی کې میشت لیکوال او پر ټولنیزو رسنیو فعال علي ارقم هم د ورکل سو فعالانو په اړه لیکل کړي. خو نوموړی وایي له ستونزو څخه د ځان ژغورلو لپاره اوس ګڼ فعالان د پیغام رسولو خوندي لارې چارې لټوي.
هر سړی دا خیال کوي چې خپل اکاؤنٹ چیک کړي چې آیا دغه په مرګرو په لیست کې چېرته ډېر انناون یا چې خلک انیکټیو خلک یا دغه کې یو دغه قومي او دغه بل کوم چې جزیرستان دی اکټیویستان کوم مرګري دي، هغه په دې باندې هم بحث کوي چې آیا کوم یو سوشل نیټورکینګ پلیټ فارم چې کوم دی هغه سیکیور دي، کوم انسیکیور دي، او د میوچل چې کوم انټریکشن لپاره په کوم شي باندې ریلای کېدی شي، په کوم باندې ریلای نشي کېدی. نو دا بحث خو بهرحال روان دی.
که څه هم د ورکل سو پنځو فعالانو د تښتولو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې، نو بیا څنګه په پاکستان کې استخباراتي ادارو ته ګوتنې ول کیږي؟ اسامه خلجی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې دغو کسانو پر ریاستي پالیسیو نیوکې کولې او د دوی د برمتکېدو د عمل له کبله استخباراتي ادارو ته موضوع راجع کیږي.
کم چې خلک اوچت کړي دي، د هغې خاندان چې کم خبرې کړي، هغې دا ویلي چې غټ غټ ګاډي ورپسې راغو، د ګاډو نمبر پلیټ دا و، اور خلک بوتل بیا خلک راغو، هغې لیپټاپ او موبایل بیا وسل. بل دا خبره ده چې ټیک شو، مونږ سره څوک داسې څه ثبوت خو نشته چې ادارو یا حکومت یا ریاست والو هغې ته اوچت کړي. خو بیا دا خبره ده چې زمونږ چې سیکیورټي چې کوم ایجنسیز دي، هغې ته پکار ده چې اوس دا پنځه کسان غیب شوي نو هغې ولټوي، یا خو هغه څه اکشن والی، ځکه چې اسلام آباد، لاهور لوی لوی ښارونه دي، لیکن هر چرته کیمرې لګېدلې. نو څوک چې غایب شي هغې ته لټولو دومره مشکل نه دی کېدل پکار.
اسامه خلجی زیاتوي دی اوس هم په قانوني چوکاټ کې فعالیت کوي او پر ځینو حکومتي یا ریاستي پالیسیو نیوکې کوي، خو داسې څه یې نه دی ویلي چې ویره احساس کړي او نه هم د چا لخوا دړکه ورکړل شوې ده. خو په پای کې وایي دغو پنځو فعالانو ته هم چا دړکه نه ورکړې او په ناڅاپه ډول برمته شول.
اما شازمیو چې تاسو رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د بشري چارو شنونکي آی اے رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړې وای که پر ورکل شوو پنځو فعالانو د اسلام سپکاوی تور وو، نو د داسې ترې تم کولو پر ځای باید عدالت ته وړاندې کړل شوی وي. د لیکنې نورې برخې اسرار لمومند وړاندې کوي.
په پاکستاني ډان ورسپانه کې لیکوال آی اے رحمان لیکي چې په پاکستان کې د لادره ککړل شو پنځو مدني فعالانو تعلق د بد امنه قبایلي سیمو یا د ازادې غوښتونکو وسلوالو ډلو له صوبې بلوچستان سره نه دی. دا په خبره همدغه وجه ده چې له اسلام آباده د ټولنیز فعالانو لادره کېدو ډېرې اندېښنې راپورته کړي. پر دې سربېره نړیواله ټولنه هم له ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې د خلکو لا درک کېدو پیښې څاري او ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې د دوی وړاندیزونه نه دي عملي کړي او دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې. ملګرو ملتونو تیر کال په خپل رپورت کې له پاکستان غوښتي وو چې پر زوره د لا درک کړل شو کسانو په اړه وضاحت ورکړي او همداراز د دې لړۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په رپورت کې دا هم راغلی وو چې پر زوره لا درک کړل شوي کسان چې زیاتره سیاسي او مدني فعالان دي، د دوی پر ضد د چلول شوو عدالتي مقدمو تفصیلات دې هم دوی ته ورکړل شي. خو پاکستان داسې ونکړل. ملګر ملتونو د لادرکړل شو کسانو پاړه پاکستان ته څلور وړاندیزونه ورکړي وو چې پکې د دې کسانو پاړه د تحقیقاتي کمیشن جوړول اهم وو، خو د مقاله لیکونکي په خبره پاکستان په دغه وړاندیزونو کې یو هم نه دی عملي کړی. ډان وسپاڼه لیکي چې پر زور د لادرک کېدو پیښو سره د پاکستان ولس او حکومت دواړو ته تاوان رسي او په نړۍ کې یې بدنامي کېږي. لنن شپږ کاله مخکې په پخوانیو ججانو مشتمل یو تحقیقاتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د کسانو پر زور لادرکېدو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ککړې دي. د کمیشن په خپل وړاندیزونو کې ویلي وو باید چې استخباراتي ادارو ته یوازې د معلوماتو راټولولو دنده وسپارل شي او د دې معلوماتو پر اساس دې بیا پولیس تورن کسان نیسي او عدالت ته دې وړاندې کوي، خو پاکستان حکومت دغه وړاندیزونه تر دې دمه عملي نه کړل. ای رحمان په اخره کې لیکي کچرته په دې وروستیو کې په لادرکړل شو پنځو ټولنیز فعالانو د اسلام د سپکاوي تورونه وو، نو په کار وچې دغه کسان د لادرکولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شوی وي.
اسرار له مومندو چې د ډان د ورځپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کول. درنو اوریدونکو، دې سره وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرو لنډیز اورو. نن د منتخب امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ د لوړې مراسمو لمانځلو او د هغه پر ضد د احتجاج په موخه په لکونه خلک واشنگټن ته ورغونډیږي. په رسمي ډول د ترامپ تر ولسمشریدو یوه ورځ مخکې هم کارکوونکو د واشنگټن په مرکز کې خاردار تارونه لګول او شاوخوا 15 فوټه لوړ دیوالونه او د ګاډو پر مخې خنډونه ولاړول. د اضافي امنیتي اقداماتو په ترڅ کې په ځینو کوڅو کې له شګو ډکې لارې درول شوې دي. ترامپ نن د امریکا 45 ولسمشر په توګه له باراک اوباما واک ترلاسه کوي چې تراتو کلونو یې د ولسمشرۍ دنده ترسره کړي. پاکستان وایي هیله مند دی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې بعد د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا ښه شي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره به په سیمه کې د ترهګرو ځالو پر ختمولو توجه ورکړي. نن د چارسدې په باچا خان پونتون کې د برید یو کال پوره کېدو په مناسبت اوس مهال غونډه روانه ده. د تیر کال د جنوري پر 6 پر پونتون د وسلوالو په برید کې له 60 زیات کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي ول. افغان طالبان وایي متحده عرب اماراتو ته بیا ډاډ ورکول غواړي چې په کندهار کې پر ډیپلوماټانو په برید کې لاس نه لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو لوړ پوړي غړي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تیر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي طالبان عرب اماراتو ته د یو پلاوی استول غواړي چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او سپیناوی ورته وکړي. روسیو چارواکو خبرداری ورکړی دی چې که د دولت پر ملاتړی راشا ټوډې یا آر ټي ټلویزیون ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي محدودیتونه ولګول شول، نو ښایي د امریکایي رسنیو او ټولنیزو شبکو پر ضد اقدام وکړي. آر ټي ټلویزیون تیر ورځ وویل چې ورباندې پر فیسبوک د موادو پر شریکولو بندیز لګول شوی دی، خو فیسبوک بیګا ویل چې آر ټي اوس خپلې پاڼې ته لاسرسی لري او دا چې دا ناسمه ده چې ګواکې لنډمهاله بندیز په څه ناڅه شکل بهرني وجوهات لري.
پامیر ساحلو چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. درنو ودونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبریالی رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مغربي لار د پاکستان او چین اقتصادي رهداري برخه جوړه شوې او حکومت یې د صنعتکارۍ لپاره په نړیوالو طریقو کار کوي. ادارې وایي په ظاهره توګه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چین ته دوره یو ښه اقدام و، خو په خبر های کورټ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر لخوا مغربي لار په حق له چې کم درخواست شوی و، نو د هغې واپس نه اخیستو په شاسدي د لړکې د وزیر اعلی په لوزونو سوالونه اوچتېږي. ادارې زیاتوي چې د خیبر پختونخوا نوره سیاسي مشرولي هم مطمئنه نخکاری. خدا هر سبه هله معلومی کی جکره د صوبې حکومت یو ټولګوندیس غونډه راوغواړي او حقایق دا غوي مخه تکیدی د سچې وزیر اعلی دا وکوي. ادارې په وینا د مخالف سیاسي ګوندونو خبرې که پروپاګاندا وګرځول شي، نو بیا د صوبایي سپیکر روایي ته به څه ویلې کیږي چې د نوموړي نوم په دې ورستو کې د یوې غونډې په نوم لړ کې نه و راغلی، نو د دې نه اندازه کیږي چې اوس هم د مغربي لار د عملي کېدو په هکله څه نه څه پټیږي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان تیرو درې نیمو کالو راسې د معیشت په شعبه کې اصلاحاتو او مشکله فیصلو په ذریعه چې کمې کامیابیانې ترلاسه کړې، د هغې ستاینه نړیوالو مالیاتي ادارو او معاشي کارپوهانو کړې ده. ادارې وایي په سویټزرلینډ کې د ډیووس کانفرنس په موقع
د سویس حکومت او نورو نړیوالو ادارو پاکستان سره د کار کولو خواهش کړې او ویلي چې د نن پاکستان د ماضي په مقابله کې کاروبار لپاره ښه ځای جوړ شوی. ادارې زیاتوي چې پاکستان اقتصادي راهداري نه چې کومې مواقع به ترلاسه کیږي نو د هغې نه په پاکستان کې د سرمایه کاري په ذریعه د پرمختګ توقع کیدی شي. ادارې لیکي د مختلفو ادارو او حکومتونو لخوا د پاکستان په معیشت کې د خوالي اعتراف د حوصلې وړ دی. خو دې سره سره موږ له به د سټیل میز او کامی هوایي جهاز کمپنۍ جاج اخیستل وي چې د دواړه ادارې د کمو عواملو له وجې د مشکلاتو ښکار دي. ادارې وایي په دې خبرې هم توجه پکار ده چې د دولت تقسیم د شتمنو نه د غریب ولس طرف ته شي او داسې بسبو ته ترجیح ورکول پکار ده چې د سره د روزګار مواقع زیاتېدی شي او یو ماشوم تعلیم نه په دې وجې پاتې کېدل نه دي پکار چې د هغه تعلق یوې غریبې کورنۍ سره و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنوونکو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غواګی. د خبريالانو ساتنې ټولنې کمیټي ټو پروټیکټ ا جرنالست له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د سندي ژبې ورسپانې دوه خبريالان چې ورته د 15 کلونو بند سزا اورول شوې ده د خوشی کړې. هلته د امریکا نوې ټاکل شوې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د خپلې دندې لوړ کوي. برطانوي فاینانشل ټایمز او ورسپانې د نوموړي د لوړې مراسمو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته.
په پاکستان کې لډیر مودې رئیسی خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي او وار په وار یې له حکومت د تحفظ ورکول غوښتنې کولې. په دې وروستو کې د خبریالانو نړیوال سازمان په 2018 کال کې د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو فهرست خپور کړی و چې پکې پاکستان په اتم نمبر وو. د تیر زیارت په ورځ د خبریالانو تحفظ لپاره نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست له پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې د سند دوه خبریالان په سمدستي توګه خوشي کړي. د سندي ژبې ورسپانې ساتي آواز دوه خبریالان اخلاق احمد او قربان علی ته د یو چا شهرت د زیان رسولو په تور 15 کاله د بند سزا اورول شوی و. د خبریالانو نړیوال سازمان په خبرپاڼه کې په پاکستان حکومت زور راوړی چې هغه خبریالان خوشی کړي. دغه خبریالانو ته سزا د حق مقالو له وجې ورکړل شوی چې دوی یو ټیکادار پسې خبرونه ورکړي وو چې د ادی روز مکی قبضه کړي. سازمان وایي چې د ساعتی آواز دوه مدیران اطهر حسین او درگاهی میمن باندې هم دغه تورونه دي خو هغه مفروران دي. د عدالتي دستاویزاتو تر مخه پر هغه مدیرانو مقدمه تر هغې پورې ځنډول شوی چې ترسو گرفتار شوی نه وي. بلخو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ما نن د امریکا د 15 سال وختم ولسمشر په حیث سوګن پورته کوي. په دې لړ کې په واشنگټن کې د سوګن پورته کولو دستوري لپاره انتظامات شوی دي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د منتخب ولسمشر د وینا لومړی ټکو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي چې په واشنگټن کې یوازې 0.1% خلکو ټرمپ ته ووټ ورکړی وو. په واشنگټن کې به زیاتره خلک یا خو له ښاره بهر وي او یا د سوګن پورته کولو په ورځ به افسوس کوي. د واشنگټن ښار یو سکول بند یا رضاکار د سوګن پورته کول دستوري کې برخه نه اخلي. د دې ترڅنګ ورسپانې لیکي چې زیاتره سیاستوالان هم په دې دستور کې د ګډون لپاره لیواله نه دي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو له هغې دستوري څخه بایکاټ هم کړی دی. ورسپانې لیکي چې د ډونالد ټرمپ لومړی ټکی به خلک خپل ځان ته راکش کړي او باید داسې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسو غوږی. رویټرز خبري ایجنسی لکه داسې ښکاري چې منتخب امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ لومړی اقدامات به د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ځینې پالیسۍ لغو کړي. په دې کې د کډوالو، ګونتنامو زندان او د نړیوال اقلیم بدلونونو په اړه ځینې فرمانونه شامل دي. فریبا ظاهر د ایجنس لیکنې له مهمو برخو سره.
په دې مقالې کې راغلي چې تمه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ تر لوړې وروسته ځینې اجرایي اقدامات وکړي څو خپل عمده لومړیتوبونه پر مخ یوسي او د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ځینې تګلارې لغوه کړي. د ټرمپ دغه لومړني اجرایي اقدامات به شایي څه باندې 215 فرمانونه لغوه کړي چې ولسمشر باراک اوباما د خپلې اتکلنې واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړي وه. په دغو اقداماتو کې یوه د کډوالو موضوع ده. د ولسمشرۍ د انتقال ډلې ته نږدې کسان ویلي چې د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ سلاکارانو سپارښتنه ورته کړې چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته د کډوال ورتګ محدود کړي. دغه سرچینې وایي شایي ټرمپ د ډاکا په نوم هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې یې باراک اوباما هغو کسانو ته چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني توګه ور وړل سوي دي اجازه ورکړې چې په هغه هیواد کې تر 2 کلونو پورې کار یا تحصیل وکړي. دا جواز څه باندې 500 کسانو ته ورکړل سوی و. ټرمپ به شایي د اوس مهال لپاره د دغو کسانو ته ایستلو اقدام ونه کړي. د ګوانتانامو زندان بل هغه مسله ده چې باراک اوباما په 2009 کال کې واک ته رسیدو سره د دې زندان د تړلو ژمنه کړې وه. اوباما د دغو بندیانو شمیر په تدریج سره کم کړ چې د وروستي خبر له مخې د جنوري پر 19 د نورو څلورو بندیانو په انتقال سره اوس په دغه زندان کې 140 تنه پاتې دي. پینتاګون د دې پرونی اقدام په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو سعودي عربستان ویلي چې یو خوشی سوی بندي د سعودي عربستان وګړی وو او خپل کور ته ورسید. ټرمپ یا د ګوانتانامو بندیان خطرناک بولي او وایي چې هغوی به خوشی نه کړي، بلکې شمیر به یې لا ډیر کړي. د فدرال کاري ځواک په اړه ولسمشر اوباما څو فرمانونه لاسلیک کړي وو چې شایي ټرمپ به یې یا له سره غور ورباندې وکړي او یا به یې لغوه کړي. د انرژي او اقلیمي بدلون په اړه هم ولسمشر باراک اوباما لسګونه اجرایي فرمانونه صادر کړي وو چې شایي ټرمپ به یې د لغوه کولو هڅه وکړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو
لو پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانی د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې. ورسپانی لیکي ک تاریخ ته وکتل شي نو د دواړو هیوادونو اړیکې د ورکړې راکړې پر اساس ولاړې دي. ورسپانی کاږي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې فوجي ضرورتونو او ستراتیژیکو ګټو ته په کتو پر مخ اتللې دي. ملي امیرزاده د لیکنې نورې برخې وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د 1900 د افغان جهاد او د ستمبر 11 پیښې راهیسي د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو په اړه لیکي چې په ځینو معاملو دواړه هیوادونه ملګري او په ځینو کې له یو بل سره مخالف پاتې شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات عادي نه دي پاتې شوي، بلکې تاریخ ته کتل شي نو دغه تعلقات وخت په وخت د ځینو سیاسي او پوځي ضرورتونو سره سم چلېدلي دي. د ورسپانه په خبره په هغه څه کې چې د دواړو هیوادونو پکې مشترکه ګټې وي، د دواړو اړخونو نظریې او پالیسیانې یو شانوي چې له عملی د دواړو ملکونو ترمنځ پایدار تعلقات نه دي جوړ شوي. ورسپانه لیکي امریکا د پاکستان دفاعي صلاحیتونو او اقتصادي ترقۍ په برخه کې مالی مرستې کړې دي، خو دا هغه ډېر وخت شوي دي. اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بدل دي چې د واشنگټن او د پاکستان پوست ترمنځ دي. ورسپانه لیکي امریکا د خپلو ستراتیژیکي مفاداتو لپاره دا تعلق استعمال کړي، نو بیا پاکستان له امریکا سره مرسته د پوځي او مالی امداد په بدل کې کړې ده. په داسې حال کې چې د جنوري په 6 د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک سنبالوي، ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې نوې انتظامیه به د پاکستان لپاره څه معنا ولري. ورسپانه لیکي دا به په دې منحصر وي چې دا ترهګریزې جګړې او افغانستان جنگ په اړه د ټرمپ څه نظر دی. ورسپانه لیکي تر څو چې افغان شخړه نوي هواره شوي، تر هغې به د پاکستان اهمیت په ځای وي، خو ورباندې به فشار ضرور وي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې مرسته وکړي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
دروندکو دی نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د امریکا تګلارې په اړه د کانګرس غړي ډانا رور باکر لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي په افغانستان کې په 3 کلونو کې د زرګونو بشري تلفاتو او د اربونو ډالرو تر لګولو وروسته هم واشنگټن خپل مهم اهداف نه دي ترلاسه کړي. احمد شاه اعظمي د لیکنو نورو برخو سره.
دا نارورا بکر د نېشنل انټرست مجله کې لیکي اسلامي سختدري زړډلې اوس هم لګیا دي په افغانستان او پاکستان کې خپلې پنجې ټینګوي ترڅو منځنۍ اسیا ته ځان وغځوي. د نوموړي په وینا اوس د دې وخت را رسیدلې چې باید دوی ته ماتې ورکړل شي. نوموړی وای په افغانستان کې د بیا رغونې هڅې د درو دلایلو له امله بریالۍ نه شوې، لومړی په دې هیواد کې مرکزی حکومت ډیر زیات واک لري، په کار ده چې هلته فدرالي نظام راوستل سي ترڅو ولایتونه یا صوبې هم واکدار سي. دوهم، د دې هیواد په مرکزی حکومت او امنیتي ځواکونو کې پښتون قوم ته زیاته ونډه ورکړل سوې، باید تاجک، ازبک او هزارګانو ته زیاته پاملرنه وسي. دریم، په افغانستان کې باید د پاکستان د نفوذ مخنیوی وکړل سي. د نوموړي په وینا امریکا باید په دې پوه سي چې پاکستان یې ملګری نه دی او داسې هیواد ته دی د اقتصادي او پوځي مرستې ورکول په ټپه ودروي چې هغه د طالبانو ملاتړ کوي او امریکایي او ائتلافي ځواکونه وژني. نوموړي د پاکستان په اړه پر مخ لیکي، امریکا باید د بلوڅو، سندیانو او پښتنو له باوري مشرانو سره مذاکرات وکړي. نوموړي لیکي، د سیمې هیوادونه ګډې ګټې لري او هغه دا دی چې اسلامي سخت دریزي او ترهګري ته ماتې ورکړل سي او د باثبات افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړل سي چې ټولو قومونو ته احترام پکې وي. ډانارو رابکر په پای کې لیکي، د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه به د امریکا یو شمېر ناکامه کورنیو او بهرنیو پالیسیو ته له سره کتنه کوي، باید هغه په دې لړ کې افغانستان له پامه ونه غورځوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زمنګ په پاڼه mashalradio.com هم دراس کتا سی، فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري، نو هغه د لاري هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کی او تاسو تازه رپورټونه او نیوز پروګرامونه تاسو د هغه د لاري هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. نور رپورټونه ته هم دوام ورکو. درنو اردوونکو، د ننګرهار امنیه قومندان په تیرو دریو میاشتو کې د لزګونه وسلوالو وجلو داوا کړي. ګل آغا روحانی تیر ورځ په جلال آباد کې خبرالانو ته ویل دا وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وجل شوي دي. دا زیاته کړه چې په جرمونو کې ککړ یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال سید ګل آغا روحانی د پنځشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې داوا وکړه چې په تیرو دریو میاشتو کې په سلګونه د دولت مخالف وسلوال وژلي، په لسګونو یې ټپیان کړي او په سلګونو یې ژوندي نیولې دي.
دغه درې میاشتو کې موږ تر اوسه پورې یو اتیا ګاټ او ځانګړي عملیاتونه ترسره کړي دي. 251 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 90 وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي، 104 اتیا وسلوال مخالفین او کسان نیول شوي دي.
که یو لور ته د ننګرهار امنیتي چارواکي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د خپلو تلفاتو څخه یادونه نه کوي، بل لور ته د دولت وسلوال مخالفین هم هغوی ته د دولت لخوا د اړول شوي مرګ ژوبلې پخلی نه کوي. د ننګرهار امنیه قماندان وړاندې وایي چې د جنایي جرمونو په تور هم په سلګونو تنه نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلې دي.
جنایي پېښې پر مخ سیاسي اجرات شوی ده. ټولې 268 پېښې په دغه درې میاشتو کې په جلال آباد ښار منځ کې رامنځته شوي چې په تور 299 تنه نیول شوی دی. د دغه جملې څخه 3 تنه انسانان تښتون کوي، 10 تنه د غلا په تور، 15 تنه د دولتي ځکه د غصب په تور او نور د بیلابیلو پیښو په تور نیول شوی چې د قانون کړنو په مخه یې اړوند ادارو ته تسلیم شوی.
د زیاتوي چې په دغه عمره موده کې پولیسو 212 کیلوګرام تاریاک، 10 کیلوګرام فوډر او 1430 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارېږي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافره کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مړه ته بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اړیتو تاسو غوږی درنودونکو زو کراچۍ ته د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران وای د کراچۍ پښتون مشت سیمې په سرشمیرنه او انتخاباتي حلقو کې داسې بشل شوې دي چې لکبلې په صوبایي او قامي اسمبلیو کې د پښتنو استازیتوب نه کیږي. په ښار کې د ملت پالو ګوندونو د مشرانو تیر ورځ مشال اړیتو ویل چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په سګنی سرشمیرنه کې د کراچۍ پښتنو ته د هغوی حق ورکړل شي. ټاکل شوی چې په مارچ کې په پاکستان کې سرشمیرنه وشي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبې عمومي سکتر یونس بنیری وایي په کراچۍ ښار کې څوک وایي چې شپېته لکه پښتانه آباد دي او څوک اویا لکه یاد دی. کومه حتمي شمېره یې تر دې دمه نه ده معلومه شوې، خو په دغه سیمو کې د ووټ اچولو دپاره شوي حلقه بندیو کې هم د پښتنو سره زیاتی شوې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې د ښار غربي ضلع په خصوصي توګه د پښتنو ګڼ آبادی لري.
پښتانه چې یو هغه په خپلو کې تقسیم یو، بیا دغه حلقه بندي هم موږ ته نقصان دا کې نو پاغې خپل و حکم زموږ یو طرف ته تقسیم یو، بیا حلقه بندي مو داسې کچېرې حلقه بندي صحیح وشي د پښتنو د آبادو خبره مو نه کوو، د میرټ په بنیاد باندې وشي نو دې کې دا دي چې د عوامي نېشنل پارټۍ پښتون دی را نه شي، هغه دې د جماعت اسلامي یا د پیپلس پارټۍ پښتون دی پارلیمنت ته ورسي، خو چې حلقه بنده په داسې طریقه وشي چې هغه په میرټ
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې چارواکي هم دا دریز لري چې د پښتنو سیمو تقسیم سم نه دی شوی او وایي چې دوی په تیرو وختونو کې دلته د حلقه بندی او داسې نقشه هم د پاکستان سیاسي ګوندونو او د ټاکنو کمیشن ته ورکړي چې یوازې د پښتون مشته سیمو سوارلس د صوبایي سمله او نه د قامي سمله حلقې جوړیږي چې پکې د پښتنو نمائندګي کېدلې شي. د یاد ګوند سند صوبې مشر نذیر جان خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه هر څه د پاکستان د آئین او قانون د سوري لاندې شوی وو، کوم چې د هغه وخت د ټاکنو د کمیشن مشر فخر الدین جی ابراهیم هم منلی وه.
پدے بن من په 2014 کې هم کار وکړ چې موږ یو میپ جوړ کړو، یو نقشه جوړ کړو، دا نقشه موږ په کراچۍ کې موجود هغه ټول خلک چې د پښتنو په دې سیمو کې چې ټول پارتو سم دا نقشه شریک کړه. دا کراچۍ کې سوار لږ د صوبایي سملای دا چل کې چې په هغه کې د نورو خلکو څه قسم لا تلفیله کېده، بالکل دا آئین دا قانون دا اصول مطابق حلقے جوڑی دی، نہ حلقے دا سے جوڑی دی شاید قومی اسمبلی حلقے جوڑی دی. او ورسرا ورسرا دا خبر امنگ دا الیکشن کمیشن دا وقت فخر الدین جی ابراہیم سرم پدی میٹنگ کو غت موم دا نقشہ کے خدا خبر بریفنگ متور کر
پ کراچی کی دی اندازے تر مخ دا وقت شاو خد 2.5 کروڑ خلق جوان کئی چ بکی دراپورن تر مخ 25% یوازی پختانہ دی، کم چ دا خار دویما لوی آبادی دا.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردن کو تیر ورځ د باړي په بر اقم برخیلو کې د خبريال محبوب شاه افریدی لومړی تلین په مناسبت غونډه وشوه چې ورته د خیبر یو شمیر خبريالان او مشران ورغلی ول. نوموړی تیر کال د جنوري په 19مه د جمبروت په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. غونډې ته ورغلو خبريالانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې افریدی په مسلکي ډول خپل دنده ترسره کړې وه او دا چې د قبایلو خبريالان لا هم له لویو ننګونو او ګواښونو سره مخامخ دي. فرهاد چینواری نور حال راکوي.
محبوب شاه اپریدی تیر کال د جنوري په 19مه نیټه د جمرود په وزیرډنډ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. په دې دستوره کې شریک د قبایلي صحافیانو تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټ یو مشر شیرخان اپریدی خپل احساسات صدا سے سرګند کړل.
په دې جنگ کې څرنګه چې زموږ قومي مشران کشران نرو خزه خراب شو شهیدان شو قرباني ورکړي همدغه شان زموږ صحافیان تاسو ټولو نه مخکې یو قدم مخکې خپل قربانی ورکړي. په فاټا کې ټوټل 14 صحافیانو په دغه جنگ کې قربانی ورکړي ده.
په دې دستوره کې شریک د باډي مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په خپل وینا کې وویل
دغه ورځ یو ډیره غمجن ورځ وه. خبر ملو شو چې داس د مکه شوی ده او پکې ډیر خلک شهیدان شوي دي. پهلې اطلاع ماته دا ملو شو چې محبوب پکې زخمی دي، خو بیا لږ ټایم بعد چې کله خبر شو چې هغه شهید شلو نو یقین وکړي چې دومره خفګان ملو شو لکه انسان خپل کور یو غم څنګه په انسان باندې راشي دونه خفګان ماته ملو شلو. یو انتهایي پروفیشنل سړی وو، یو خپل قلم سره خپل فرجو سره مینې کول والا سړی وو.
د قبایلي صحافیانو تنظیم مشرانو وویل چې په دې تیرو لسو کالو کې د بدامنۍ په وخت قبایلي صحافیانو په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دنده ترسره کړې ده او نړۍ یې د دغې سیمې د حالاتو نه باخبره ساتلې ده. په دې دستوره کې د محبوب شاه اپریدی په نوم د یوې فلاحي ادارې د جوړولو اعلان هم وشو. ارواښاد محبوب شاه اپریدی د آج ورځپاڼې او آج ټی وی سره د خبریال په توګه کار کاوه او د صحافیانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټ خیبر ایجنسی څانګې صدر وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولسو بجو خبرونه ته غوږوي. د روانې غړې د پښې بوتر رسیدلې وو. درنو دونکو په بل خبرونه کې باز تاسو قربا ګل یازم او د روانې غړې د په اخر کې درته د سیتا کاسمی په غکه د یو خوندوره سندره دروړو.